د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکایی سناتور جان مکین په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره کتلې دي. د کونړ د ولایت د دانګام د ولسوالۍ په جګړو کې بې کوره شوي کورنۍ وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي. او نن د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 15مه په ټوله نړۍ کې د کرسمس ورځ نمانځل کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د انتقالي عدالت ډله د ملي وحدت له حکومت نه غواړي چې په نوي کابینه کې هغه کسان مقرر نکي چې د بیګونا ملکی وګړو په وژلو او نورو جنایاتو تورن دي. دا ښکاري چې په افغانستان کې د زیاتره امریکایي عسکرو لپاره دا وروسته کرسمس وي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل لمخ کې ز زیبا خادم او سایسل منشا پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د امریکې د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو ګوند سناتور جان مکین چې په افغانستان کې د امریکایي عسکر سره د کرسمس د رخصتۍ د تیرول په نیت کابل ته تللی و، وایي چې په افغانستان کې نور جدي ګواښونه هم په مخ کې پراته دي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره دا یو غوره وخت دی. جان مکین نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل. هغه له عبدالله سره په کتنه کې وویل چې اوس له افغانستان سره د بشري مرستې لپاره غوره وخت دی او امریکا به په اقتصادي او نظامي برخو کې مرستې زیاتې کړي. جان مکین وویل،
زه باور لرم موږ په داسې وخت کې قرار لرو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاریو په لړ کې هم په اقتصادي او هم په نظامي لحاظ د روښانه افغانستان لپاره بشپړې هڅې او بشپړې مرستې وکړو.
د ارګنا په خبره شوی یوې مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی اشرف غنی او سناتور مکین په خپل ځانګړي ملاقات کې د افغانستان او امریکا په دوه اړخیزو اړیکو په سیمه کې د ترهګرۍ په ضد مبارزې او د بشري حقوقو په اړه هم خبرې وکړې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د انتقالي عدالت ډلې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت نه غوښتي دي چې په نوي کابینه کې یوازې هغه کسان مقرر کړي چې د ملکیانو په وژنو کې لاس نه لري. دغه ډلې د جنگي جنایتکارانو د محاکمه کېدلو غوښتنه وکړه او د ملي وحدت له حکومت نه غوښتل چې طالبان سیاسي مخالفان نه بلکې د افغانستان د خلکو دښمنان دي. دغه ډلې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د امریکا لخوا د طالبانو د قیدیانو راخوشي کېدلو په اړه هم اندېښنه وښودله او وایي چې په دې کار سره د امریکا د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونه به په اوبو لاړ شي. د انتقالي عدالت د هماهنګۍ د ډلې غړو د بشري حقوقو د نړیوالو مؤسساتو نه وغوښتل چې د امریکا په نوي سیاست نظارت وکړي. د دغه ډلې یو غړي احمد شاه سانګزي داسې ویلي دي،
منګا د سولې د خبر اترای کو او منګا د غوړ سه هیڅ کړه داسې سیاسي وقېونه شي په کې د منګا هغه مدني او دیموکراتیک یو ځختونه سي په دې د لاسکار کې سنه سره ستوري شي هغه منګا د په هولاند شي.
د انتقالي عدالت د هماهنګۍ ډلې دا وړاندیز هم کړی دی چې د ملي وحدت حکومت باید د بخښنې قانون لغوه کړي او د تیر حکومت په شان د مصلحت نه کار وانخلي.
تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن اوري. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د دانګام په ولسوالۍ کې اوس هم وسلوال ځینې کورنۍ نه پرېږدي چې خوندي سیمو ته حرکت وکړي. ځینو خلکو امریکا غږ ته ویلي دي چې په کورونو کې غله دانه خلاصه شوې او د لوګي له امله مزل نشي کولی. یو سړی امریکا غږ ته داسې ویل،
ډوډۍ وته نه رسي دا واتم ورځ چې را پاڼې خوري ځنې د لوګي نه ټپ شوي ناس دي نشي کولی چې لاړ شي ډوډۍ وخوري چېرته لاړ شي.
د ډوډۍ نم خراب شو، د اوبو نم خراب شو، د یخوالي نم خراب شو او نور پاتې هم نه لګي، مرګ سره مخامخ دي.
د کونړ ولایتي چارواکو ویل چې تقریبا 300 کورنۍ له ځینو سیمو نه وتلې دي چې ځینې په ګاونډۍ ولسوالیو کې او څه د کونړ مرکز اسدآباد ته راغلي دي او ځینې ننګرهار ته تللي دي. خو بې کوره شوي خلک وایي چې تر اوسه پورې اوسره حکومت کافي مرسته نه ده کړې. بل پلو ته نن غرمه د خرو پټي په سیمه کې د اصاف جټ الوتکو بمباري وکړه. د دانګام د ولسوال عنایت الله په وینا 12 ولسوال په دغه بمباری کې وژل شوي دي او درې کسان یې ټپیان شوي دي. په دانګام کې د روانې جګړې 13 ورځې پوره کیږي خو دولتي ځواکونه تر اوسه پورې هم د جنگ لومړی کرښې ته نه دي رسیدلي. په عین وخت کې د پکتیکا ولایت د یحیاخیلو د ولسوالۍ خلک وایي چې په ځانمرګ 14 کې له قربانیانو سره تر اوسه پورې کومه خاصه مرسته د حکومت لخوا نه ده شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پکتیکا د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې په ځانمرګي حمله کې د مړو او زخمیانو کورنۍ ویلې دي چې بیړنۍ مرسته ته اړتیا لري. د له حکومت او مرستندویو مؤسسو نه غوښتي دي چې اقتصادي ستونزې حل کړي. په دې حق له بشپړ راپورت د خبرونو نه ورسته اوري.
پولیس وایي چې د هند په شمالي ختیځ صوبې آسام کې د چهارشنبه په ورځ د بلتون غوښتونکو قبایلي یاغیانو په مرګانۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر نن 2 ته ورسېده. نن د پنځشنبه په ورځ د آسام په ځینو برخو کې د تشدد او نښتونو وروسته د خلکو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې قیودات لګول شوی وو. هندي چارواکو د پرونی حمله پړه د آسام د بورولند د ملي جبهې د یاغیانو په غاړه اچولې ده. د هند حکومت دغه یاغي ډله د یو ټررسي سازمان په توګه پیژني. د بورولند جبهه چې په 1998 میلادي کال کې پاسون وکړ غواړي چې په آسام کې یو ځانګړی ملک جوړ کړي او تر اوسه پورې ګڼ شمېر مسلمانان وژلي دي.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د نړۍ د کاتولیک فرقې مذهبي مشر پاپ فرانسیس بیګانی مشپه د روم په سنت پیټرز میدان کې په زرګونو خلکو ته د دسمبر په 15 د کریسمس د نمانځنو په مناسبت خپل دویمه کلنۍ وینا واوروله. پاپ په خپل وینا کې په عراق او سوریه کې د عیسویانو په شمول د مذهبي اقلیتونو په ضد د ظلم او ناروا سلوک وغانده. ایسویان په دې ورځ هم هر کال د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ورځ نمانځي. پاپ فرانسیس په یو شمېر نورو مهمو موضوعګانو هم خبرې کړې دي او د هغو بحرانونو او شخړو ذکر کړی دی چې دا مهال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې روان دي. هغه په اوکراین، نایجیریا، د مرکزی افریقا په جمهوریت کې تشدد او همدغه راستې ر هفته په پیښور کې د یو پوځي ښوونځي د شاګردانو د وژلو غندنه وکړه. پاپ هغو عراقي ایسویانو سره په ټلیفون کې خبرې وکړې چې د اسلامي دولت د حملو له عملې په نور ځایونو کې پناه اخیستي ده. پاپ خپل یو دی وینا کې په لویدیځ افریقا او ځینو نورو ملکونو کې د ایبولا د ساري ناروغي قربانیانو ذکر هم وکړ او د هغو ډاکټرانو او نرسانو مننه وکړه چې د ایبولا د ناروغانو علاج کوي. بل په لونن په لویدیځ غاړه کې په سلګونو ایسویانو په کلیسا کې په خاصو مراسمو کې کریسمس ونمانځل. ایسویان په دې عقیده دي چې عیسی علیه السلام په همدغه مقدس ځای کې زیږیدل.
تاسو خبرونه د واشنگتن ناوړی. په چین کې هر کال د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه تر ټولو زیات قیدیان اعدامېږي. خو دا ښکاري چې چینایي چارواکي غواړي چې دغو اعدامونو سلسله یو څه اندازه کم شي. له بیجنګ نه د امریکا خبریال شانن واټسان په خپل رپورت کې وایي چې د چین حکومت یو نوی پلان اعلان کړ او ځینې عادي جرمونه د اعدام د سزا د لیست نه ایستلې دي. په دې جمله کې د جعلي پیسو کاروبار، پټګۍ او برګۍ له خلکو نه د پیسو راټولول او په زور ښځې فحشا او بدکاري ته مجبورول شامل دي. دا نوی پلان په داسې حال کې اعلان شوی دی چې جمهور رئیس شی جن پینګ په لوړه کچه په چین کې د رشوت خورۍ، اختلاس او خیانت د ختمولو لپاره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو لوړ پوړی پلټونکی نیکولاس بیکولین په دې اړه وایي زما په عقیده د چین مشران نه غواړي چې د بشري حقوقو په ارتباط نوم بد شي. که څه هم چې په بشپړه توګه په چین کې د بشري حقوقو مراد کول د کمونیست ګوند لپاره ناممکن کار وي، خو بیا هم کوښښ کوي چې بنیادي اصلي مراد کړي په دې ترتیب په نړیواله کچه خپل نوم ښه کړي. پروس کال په چین کې 2400 کسان اعدام شوي وو چې شمېر یې د 2002 میلادي کال په تناسب تقریبا 40% کم وو. په دغه کال کې په چین کې 2000 کسان اعدام شوي وو. د افغان نړیوال سازمان وایي چې د ایران او عراق نه وروسته چین د نړۍ دریم هیواد دی چې هر کال پکې مجرمان اعدامېږي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ لخپل یو نوی ملګری د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق سره د هوايي په ایالت کې د امریکا د سمندري پوز په قرارګاه کې د ګلف لوبه وکړه. د دواړه د هوايي په ټاپو کې د ژمي رخصتي تیري. ښاغلی اوباما په همدغه ټاپو کې زیږیدلی او هر کال د ژمي رخصتي هلته تیروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ کې د ځانمرګي حملې د قربانیانو کورنۍ ویلې دي چې د دوی سره مرستې نه دي شوي او عاجل مرستو ته ضرورت لري. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې رپورټ ته چې ذبیح الله غازی را لېږلې ده او وایي چې د دنګام د ولسوالۍ نه وتلي کورنۍ مرستو ته سخت ضرورت لري.
سیمایز چارواکی وایي چې په دانګام کې لا هم وسلوالو غنی کورنۍ خوندي سیمو ته لټک څخه ایساری کړی دي. اوس مهال د دغه ولسپلۍ په ساون کڅي سور کمر او غنونو سیمو کې لا هم لزرو ډیره کورنۍ بند پاتې دي. ولسی خلک وایي د کورنۍ غړوي په کورونو کې شته غله دانه خلاص کړي او د خپل مينو څخه لوګي مزل نشي کوله.
ټوډي وطن راشي دا واته مورزه چې پانی خوري ځنه د ولګي نه تبشوي ناز دي نشي کوله چې لاړ شي ډوډۍ وخوري چې تلل شي.
دا د ډوډۍ نم خراب شو، د اوبو نم خراب شو، د یخوالي نم خراب شو او نور پته هم نه لګي د مرګ سره مخامخ دي.
د چارواکو له خولې پاټکلی توګه نږدې 300 کورنۍ اوس مهال له یو شمېر سیمو وتلي چې ځینې هغه په گاونډیو ولسوالیو څې مرکز صدآباد تاوان گاونډي ولایت ننګرهار ته تللی دي. په شیګل ولسوالۍ کې د ځینو کورنۍ غړو په خالي میدان شپه سبا کړې په داسې حال کې چې بسترې هم نه لرلې. یو کوچنی ماشومه چې بیګای په شیګل کې له بسترې پرته شپه سبا کړې ده.
زما نوم دی محیبان، د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکي. هلته جنګو طالبانو ګولۍ وشتلې او زموږ مالونه او کورونه باندې براتل. ایسته مونږ غواړم راوڅښتول او د یو جوړه جامو سره راغلي بیګا د خنۍ نه مرستو او کم کده بالغ په جم کم
تر اوسه راوتلو کورنیو ته دا سمرسته نه رسیدلې چې کډوال پر خات شي. د کونړ ولایتي ادارې نن له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې خو د کډوالو کورنیو درد نشي دوا کوله. د کونړ والی شجاع الملک جلالا وایي نور مرستې په لار دي.
کونړ روان دي چې د وزارت د زراعت طرف هم تقریبا 160 ټنه غنم دي، 14.4 ټنه بوره ده. دغه سه تجارانو د کابل نه البته 200 فامیلونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي مواد روان کړي. بعضي دوستانو شخصي هم امکانات روان کړي غیر لپاره موږ کوم څون جوړ کړل دي چې ترڅو دغه مواد تسلیم شي او بیا موږ هغه مستحقون ته ورسو.
افغان پوځیان لا همغه سی په خپل زړو مورچو کې ناستې وسلوال طالبان کله کله تر برید لاندې نیسي. نن غرما په خرو پټی کې د حساب جټ الوتکو بمباری هم کړي چې د ځایي ولسوال نایت الله په وینا دولس وسلوال پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. اندېښنه دا ده چې د جګړې په سیمه کې ساري کورنۍ راونه باسل شي نو ممکن په دې سخت ژمي کې ډیر للوګي او یخنۍ ومري. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د پکتیکا د ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې په ځانمرګي حملې کې د مړو او زخمیانو کورنۍ ویلې دي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. د له حکومت او مرستندویو مؤسسو نه غوښتي دي چې اقتصادي ستونزې حل کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
سپینسرې بورامور چې نه یې غوښتل نومې خپور شي د پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. هغې خپل یکا ځوان زوی د دغې ولسوالۍ د تېرې میاشتې په ځانوژونکې حمله کې له لاسه ورکړی. هغې ته له خپل یوازیني زوی څخه پیغله انګور او دوه کوچني یتیم ماشومان پاتې شوي دي. که څه هم د دغې بورې مور د زوی له مړینې یوه میاشت تېره شوې خو اوس هم چې څوک یې کور ته د غم شریکۍ او تسلیت لپاره ورشي له خپلې بېوسۍ د زوی غم او د یتیمو ماشومانو خوارو څیرو ته په کتو سره پوچی غوژاړي.
دغه ماشوم یې پاته ده.
دغې بورې مور د خپل دردیدلې حالات او ډېرې ژړا له امله په سمه توګه خبرې نه شوې کولی. خو د کلي یو سپینګیري ګلاجان چې له خبریالانو سره یې ملتیا کوله د دغه بي سرپرست کورنۍ په اړه داسې وویل
چې دا شهید نور سرپرست نه لري، دا یادی ده او دغه یې ماشوم ده، یوه یې خپله زنانه، نور هیڅوک سرپرست نه لري، هیڅوک سرپرست نور نه لري. اته به بیا خدای خبر ده چې څوک به د دې په غم باندې ودرېږي، نه به ودرېږي، څوک به د دې سره مرسته وکړي، نه به وکړي. دا به آینده ورته ګورو چې خلک څه کوي، حکومت له موږ سره څه کوي. او دا خپل د موږ قوم که یو څه مشکل هغه ورته ټوله کړه، چنده په حساب باندې ورته ټوله کړه، ورته راوړه، نور سرپرست دی نه لري.
دغه بي سرپرسته کورنۍ د پړاو په کلي کې د یوه خټین کوچني کور په وړو خونو کې ژوند کوي. د کور انګړه ته په ننوتو سره سړی پوهیږي چې د زوی لمړینې مخکې هم هغوی بېوزلي او بېوسي زغملې ده. که څه هم دولت له دې او نورو کورنیو سره یو اندازه نقدي مرسته کړې، خو د دوی غوښتنه دا ده چې د ځانمرګي برید قربانیانو له بي سرپرسته کورنیو سره د خوراکي موادو دوامداره مرستې وشي.
موږ به دغه شهیدان که خدای کول بیا ورکوو، بیا بیا ورکوو، د خپلې خاورې، د خپل ناموس، د خاورې دفاع به کوو. پوه شوې؟ په دغو شهیدانو باندې څلور شپېته شهیدان دي، موږ اوسو ولې دا دښمن ده، موږ له ډېره سخته مخالفه دښمنه سره مخه ده. پوه شوې؟ دا مقاومت به خدای کول موږ تر هغه وخته ورسره کوو چې په ټول کلي کې دوه کسه پاتې، خدای کول هغه دوه کسه به هم ژوندي نه پرې پاتې کېږي.
که څه هم د پکتیکا د چارواکو نظر موانه اخیستلی شو، خو جمهور رئیس اشرف غنی د یادو شوو کورنیو له غړو سره د لیدنې لپاره خرنې ته د سفر پر مهال له هغوی سره د پوره مرستو ژمنه کړې. د پکتیکا د یحیاخیلو ولسوالۍ ځانمرګي برید چې میاشت مخکې د والیبال په یوه میدان کې وشو، لږ تر لږه څلور شپېته کسان ووژل او تر نوي زیات نور یې ټپیان کړل، چې زیاتره یې تنکي ماشومان او ځوانان وو. زیاتره وژل شوي کسان د والیبال میدان تر څنګ خاورو ته سپارل شوي او پر قبرونو یې د افغانستان درې رنګه بیرغونه او نورې جنډې رپیږي. دغه ځای اوس د لوبو کوم میدان نه، بلکې د شهیدانو د هدیرې په نوم یادیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د پنځشنبې ورځ د دسمبر 15مه د کریسمس ورځ ده. دغه ورځ په نړۍ کې عیسویان هر چیرې نمانځي. په دې مناسبت نن په امریکا کې رخصتي ده، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د زیاترو امریکایي عسکرو لپاره به دغه کریسمس وروستی کریسمس وي. جمهور رئیس اوباما خپلو هیوادوالو ته د کریسمس مبارکۍ ویلو په مهال یو ځل بیا ډاډ ورکړی دی چې د دوی بچیان به ډېر زر بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. نور جزئیات د آشنا تلویزیون په دې راپورټ کې واورئ.
Merry Christmas everybody.
د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما او میرمن یې میشل اوباما پرون شپه خپل ټولو هیوادوالو ته د کریسمس ورځ مبارکي ورکړه.
And today our family will join
بوز زمون کورنۍ په میدونونو لنورو وګړو سره په ټول هیواد کې د عیسا زیږیدنه ولمانځي. دوی نه یوازې د یو ماشوم زیږیدنه ولمانځي، بلکې هغه پیغام ولمانځي چې نړۍ بدله کړې ده.
خاغلی اوباما له دې وینا نه په استفادې سره د متحده ایالاتونو د بهرني سیاست په اړه خبرې وکړې او امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې دنده تر سره کوونکي سرتیری به ډیر ژر خپل کورونو ته راستانه شي.
زموږ ماموریت به په افغانستان کې په څو ورځو کې پای ته ورسیږي. زموږ اوږده جګړه به په مسؤلانه توګه پای ته ورسیږي. دا کار مونږ ته دا موقع راکوي تر څو په ټولو هغو شیانو فکر وکړو چې دې کورنیو مونږ ته راکړي دي.
میرمن میشل اوباما هم د امریکایي سرتیرو د ستاینې پر مهال د امریکا له ولس څخه وغوښتل تر څو د هغوی ستاینه وکړي.
And so as our troops continue to
په داسې حال کې چې زمونږ عسكر بیرته کورونو ته راځي، بیرته زمونږ خوندیو ته او زمونږ ټولنې ته راځي، دا زمونږ د ټولو وجیبه ده چې د هغوی هغه خدمت وکړو ځکه چې هغوی زمونږ خدمت کړی دی.
جمهور رئیس او میرمن یې د کریسمس په شپه په داسې حال کې له خپلو پوځیانو څخه ستاینه او مننه وکړه چې د امریکا سرتیرو د بګرام په پوځي اډه کې د کریسمس راتلل په خوشحالیو او دعاګانو ولمانځه.
خپل کورنۍ څخه د کرسمس په ورځ لریواله ګران دی. زما کورنۍ هر کال په دې ورځ سره یو ځای کیږي او یو ځای ډوډۍ خوري، او دا کار زموږ لپاره د یوې نړۍ معنا لري. نو هغوی زما ډیر یادیږي، خو هغوی پوهیږي چې موږ دلته د افغانستان له خلکو سره یو اهلي ماموریت ترسره کوو.
ټاکل شوې ده چې متحده ایالاتونه د 2015 کال د لومړۍ څو میاشتو لپاره د مخکنی پلان په خلاف زرتنه نور اضافي سرتیری هم په افغانستان کې پریږدي، چې د امریکایي سرتیرو ټول ټال شمیر به 10,800 تنو ته ورسیږي. سید عزیز رحمان دی، امریکا غږ، واشنگتن.
کزه پیار میان یم بل بناوی میان حاسه، لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حاسه، لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه، لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه، بل بنا وی میل ماسه وجنی پخپلا هم پما باد جڑا کا، هم و وجنی پخپلا هم پما باد جڑا کا، سش یار دے شے مینا، سش یار دے شے مینا، وجل ہاس شیون ہاس، وجل ہاس شیون ہاس، لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسے، لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسے، لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے، لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے، بل بناوی میان حاسے. شایسته دوارا رخسارا، تو رو زلف و تایه گارا، شایسته دوارا رخسارا، دا جهان پمخ بناوی، دا جهان پمخ بناوی، سنبول حاسه سمن حاسه، سنبول حاسه سمن حاسه، لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حاسے، لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حاسے، لکزه پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے، لکزه پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے، بل بناوی میان حاسے. داغدار غر کا پوینو وینو وینو، داغدار غرق پوینو لال گولو تا وگورا زداغدار غرق پوینو لال گولو تا وگورا هت شهید راوڑے لا دے هت شهید راوڑے لا دے لا ازال کفن حاسے لا ازال کفن حاسے لکز پیار مین یم بل بناوی مین حاسے لکز پیار مین یم بل بناوی مین حاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے لکز پسے غم جان.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د ملي وحدت د حکومت نه غوښتي دي چې په نوې کابینه کې داسې کسان مقرر نکړي چې د بېګنا ملکي وګړو په وژلو او نورو جنایاتو تورن دي. نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او محمد احمدی دي. کول شي وروسته په خبرونه کې برخه واخلي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند سناتور جان مکین چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره د کریسمس رخصتۍ د تیرولو په نیت کابل ته تللی دی، وایي چې په افغانستان کې نور جدي ګواښونه هم په مخ کې پراته دي. خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډو همکاریو دپاره دا یو غوره وخت دی. جان مکین نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل. د انتقالي عدالت ډلې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت نه وغوښتل چې په نوې کابینه کې یوازې هغو کسانو ته ځای ورکړي چې د ملکیانو په وژنو کې لاس نه لري. دغه ډلې د جنګي جنایتکارانو د محاکمه کېدلو غوښتنه وکړه او د ملي وحدت له حکومت نه وغوښتل چې طالبان سیاسي مخالفان نه، بلکې د افغانستان د خلکو دښمنانو بولي. دغه ډلې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د امریکا لخوا د طالبانو د قیدیانو راخوشي کېدلو په حق هم اندېښنه وښودله او وایي چې په دې کار سره به د امریکا د تیرو 14 کلونو پرمختګونه په اوبو لاړ شي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د دانګام په ولسوالۍ کې اوس هم وسلوالو یو شمېر کورنۍ خوندي سیمو ته له تګ نه ایساري کړي دي. د سیمې ولسی خلکو د امریکا غږ ته ویلي دي چې په کورونو کې غله دانه خلاصه شوې ده او د لوږې سره مخامخ دي. بل پلو نن غرمه په خروب پټي کې په سیمه کې د ایساف جټ الوتکو بمباري وکړه. د دانګام د ولسوال عنایت الله په وینا 12 وسوال پکې وژل شوي او 3 تنه ټپي شوي دي. د پکتیکا د یحیاخیلو په ولسوالۍ کې د ځانمرګي حمله د مړو او زخمیانو کورنیو ویلي دي چې عاجلو مرستو ته ضرورت لري. پولیس وایي چې د هند په شمال ختیځي صوبې آسام کې د چهارشنبې په ورځ د بیلتون غوښتونکو قبایلي یاغیانو په یوې مرګانۍ حملې کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 ته رسېدلی دی. نن د پنجشنبې په ورځ هم د آسام په ختیځو برخو کې د تشدد نه وروسته د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګېدلی و. د نړۍ د کاتولیک فرقې مذهبي مشر پاپ فرانسیس بیګا نیمه شپه د روم په سینټ پیټرز میدان کې په زرګونو خلکو ته د دسمبر په 15 د کریسمس نمانځنو په مناسبت خپله دویمه کلنۍ وینا واوروله. پاپ په خپلې وینا کې په عراق او سوریه کې د عیسویانو په شمول د مذهبي اقلیتونو په ضد د ظلم او ناروا سلوک وغنده. عیسویان په دې ورځ هر کال د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ورځ نمانځي. پاپ خپل یو دی وینا کې په لویدیځ افریقا او ځینو نورو ملکونو کې د ایبولا د ساري ناروغي قربانیانو کورنۍ ذکر وکړ او د هغو ډاکټرانو او نرسانو مننه وکړه چې د ایبولا د ناروغانو علاج کوي. بل پلو په لویدیځ غاړه کې په سلګونو عیسویانو په کلیسا کې په خاصو مراسمو کې کریسمس ونمانځي. په چین کې هر کال د نړۍ د نورو ملکونو په نسبت تر ټولو زیات قیدیان اعدامیږي، خو اوس داسې ښکاري چې چینایي چارواکي غواړي چې د دغو اعدامونو شمیر یو څه راکم کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په نن د چهارشنبې په ورځ لخپل یو ملګري د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق سره د هوایی په ایالت کې د امریکا د سمندري پوز په قرارګاه کې د ګلف لوبه وکړه. دواړه د هوایی په ټاپو کې د ژمي رخصتي تیروي. ښاغلی اوباما په همدغه ټاپو کې زیږیدلی و او هر کال د ژمي رخصتي پکې تیروي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې د انتقالي عدالت په غوښتنې غږیږو چې دغه ډلې د ملي وحدت د حکومت نه غوښتي دي چې په نوې کابینه کې داسې کسانو ته ځای ورنه کړي چې د بېګناه ملکي وګړو په وژلو او نورو جنایاتو تورن دي. کولی شئ وروسته خپرونه کې برخه واخلئ او خپل نظر څرګند کړئ. تاسو ټولو نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اورئ او خپل نظر یې څرګندوئ. دغه د سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کړئ.